اعتراض ما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسي یو ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي. خو په افغانستان کې دننه یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې. خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي؟ یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کې د آیا نښې لیدل کیږي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپلو میلمنو ته ورسو. دې خبرونې ته مو د ښځو د حقونو فعال انارګله زیرک او دغه راز سیاسي څېړونکی قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان کې څه هم ستونزې ولې په خلکو لږ تر لږه ډېری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو ښه د ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی سوی طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د ویډلې په لاس کې دي. د خلکو غږ نه اورېدل کېږي او ښځې تر ټولو زیانمنې شوې دي. نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي. زموږ هلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویې لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوې. چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لاره خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش لخوا د شوار په توګه لیکلي چې دیموکراسي د خلکو د ارادې غوونو د دوی د انتخابونو او ګډون لپاره ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمندي د خلکو ارادې غوونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوریت حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپلو نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواک نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بیلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنۍ حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه لمنځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاو. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي، له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستور دي یا څوک چې دې ته تشاورار دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې دی، مخکې نه مخکې شوي دي. جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه هغه کې انفجارونه شوي دي او خځو ته د یو قسم د قرض بندیز کېږي. په هغه
کې چې هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې وسلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د دیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورید. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، دا خبرونه زما حق دی. پر دې څرخی د خبرونه ته مو د غراز د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم مل مکړی دی. زموږ دواړه میلمانه را سره وصل دی. د غراز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لاره کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړی او په دې اړه خپل نظر ورکړی. 0023003011 دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 0023003011. مخیله ده چې تاسو ته واردر کوز مک دوارو میلمنو ته به ورسو. دوارو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی به د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک تاسو ته در شو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. کراشه دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چې په تیر دو لسیزو که مو هغه حق درلود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زهنا ارگل ازیره دی ازادی رادیو لیلاری نه اول پا اول قدم که خپل سلامونه تاسی ده بیای تاسی ده استودیو لیلاری نه طول اولیدون که تورانده کومه. تاسی دیر خطی که تمیشاره وکړه، موږ او تاسې باید اول په دې باندې بس وکړو کنه. ګوره، سه په یو هیواد کې یا په یو کشور کې هغلته تعلیم په سفر کې ضرب وي او هغلته تعلیم نه وي، هغلته خلک به دیموکراسي څه وپېژني. حتی د اوس خو شکر الحمدلله زه درته ووایم چې اوس خو بخیر تعلیم دروازې بندې دي، یعنی بخیا اساس د خلکو زده کړو زده او هغه د خلکو له ذهنونه وتلی دي. خلک مطلق بې سواده سوی دي په دغه څلورو کالو امارات دوره کې. حتی په جمهوریت کې ما خپله وظیفه کړی، ما تقریبا 45 کاله خپله وظیفه کړی. حتی په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسۍ د کلمې په معنا نه پیده، یعنی دیموکراسۍ تنه ښځو ته راجع کوله. صدا دیموکراسۍ سر د ښځو لپاره او در حال سه دیموکراسۍ یعنی د یو کلمه د سه د خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې. خلک په دې معنا نه پیږي، ولی په دې چې افغانستان خلک که په درې تقسیم وویشو، که یوه تقسیم تعلیم یافته وي، نور دوه تقسیم مطلق بې تعلیمه دي. یعنی خلق د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه. دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت، یعنی د خلکو ازادي. هغه کوم حقونه چې الله تعالی ورکړي هغه حقونه باید خلکو نه سلف نه شي، هغه حقونه باید خلکو نه وانخیستل شي. دیموکراسي په دغه معنا. خو په تیر جمهوریت کې خلک غلط استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه، او اوس خو بیخي مطلق که څوک دیموکراسي ووایي بس په مرمۍ به یې ځواب ورکول کیږي. خو ما افسوس په دې راځي
اغلی زیرک دا خو درسته ده. رازو دی خبری تا چه پا تیر دی جمهوریت پا دوره که ظاهرن پا تیر بیا میرمونو هغه حقونه درلودل چه نن رز هغه حقونه نلری. مثلا دی کار حقی درلوده، دی زدکری حقی درلوده، نن رز هغه حق نلری. دی تقریبا دی آزادانه سفر حقی درلوده لکم محرم پرتا او زینی داس نور. چه وشل چه دغه حقونه چه پتی رو شلو کلونو که شاوخوا په یو دول باندې په افغانستان که عملی که دل آغا حقونه فکر نکوی چه وست دیر پتی رو بیا خزینه طبقه تری ببرخده؟
زه تاسو په خبره باندې پوه شوم چې تاسو انګو تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه بیا د حقونو خبره ده او بل دیموکراسي خبرې دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان په دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شل 15 کاله وظیفه کړې تعلیم یې کړی اته موږ کورنۍ موږ خپلوان اته دغه کوم ولایت کې سزا وسیګند دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړې ټولې تعلیمونه کړې دا اره وکوي چې په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق وختنه به یې کول اته ښځې دومره حق لرله چې مشکلات سره به مخ شو آزادانه مظاهره به یې کوله سلامیز مظاهره به یې کوله سوګي مخه نه سوی نیوي یعنی هغه حقونه نه وتلسل تر نیول شوی خو اوس بعد پښتانه زه درته وایم ګوره که زه دغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قتل په امارات باندې د پلان اچوم ګوره د امارات څه دا د بل چا د لاس لاندې دا د بل چا د واک لاندې دا کنه ګوره مثلا یو افغان خزه مثلا په آزاد نه سي ګرځیدای خلیلزاد خپل خزه سره راضی په افغانستان کې سرتور سر ګرځي دغه امنیت امارات له خانه نیول کیږي آیا دا کار شو کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بل چا کار ده دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کیږي نو دا به مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي ګوره موږ او تاسو دا ټکی په نظر کې ونیسو شل کلن حکومت جمهوریت چې 25 دولتونه ورسره همکار وو سره غړنګ څه کنه مثلا کیدای شي په غلطه لار روان وو نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونو عبرت واخلو خو بدبختانه چې د پردی لاسونه دي د پردی لاسویونکي دي د پردیو خلکو کار ده ګوره ترام خپل غواړي چې خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي دا خبره څومره اسمان تر مزکه پورې فرق لري دا څوک یې خدا بهرنیان دی دا بهرنیان هم د بل څه د لاس لاندې
دی باندې به ورسره بیا هم بحث وکړو مننه اغل زیرک بلې قریب الرحمن شهاب تاسو ته بدر شو مخکې اغل زیرک هم اشاره ورته وکړه په تیر جمهوریت نظام کې د دیموکراسي د غوړېدو لپاره یا د دیموکراسي د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې د دیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره د انتخاباتو د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې مدني ټولنې فعالې شولې د بیان آزادي د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و آزادې رسنۍ راوټوکېدې له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوې وې د ټولنې سره اړخ نه لګاو سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه
سلامونه جناب نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته ډېره مننه اصل کې خبره دا ده چې د تر دیموکراسۍ وړاندې په یو ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي او یو ملت په فکری لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د دیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي له بده مرغه په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه له همدغه امله دیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه یې ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه همدا دلیل و چې خلکو له دیموکراسۍ سره په ډېرو مواردو کې حساسیت ښوده او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و او هر چا به داسې ګڼله چې د دیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کیږي چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا دیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو له دیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو مثلا هغه څه چې موږ یادوو د بشر حقونو نهادونه د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه او د اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه د یاد ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دا کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سکوت پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند دی، یا احتجاج او دا مسایل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همداسې یو حق وو. لیکن لدینا ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشه ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعیا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې تړخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهور اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نهادي نه کړو، له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو، دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهله عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعا کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه، تر هغې پورې څه نه را شروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوي. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغه قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه وو موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصولو بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده، زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای، څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اظهار آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات و. موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد وکړه، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه اغل زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شول، ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کېده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تامین نشي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلې دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړله، د ځینو نورو مسایلو هم یادونه وکړله، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډېر اشاره کوئ چې بهرنیان بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشو د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوئ؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تېره بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغانی خزل دغه وسنی حالت خرابو باسي؟
د بشر حق د پامه ویل کیږي چې موږ ولهم نیو غولمړی او تور سیګي یا وساس کیږي او تور سیګي بس نو د دې حق څه ګور. الله تعالی بشر ته بشر آزاد په دنیا راغلی، مثلا د هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایط کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې ما ورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات څخه د خپل د دیموکراسي و څنګه ده کنه، ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو. اغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و. انتخابات ګوره شوګ مې سیمه او تاسو انتخابات وزن دي ده اخیره د بهرنیانو لاس وو. جان کیری راغله د وسر حکومت موږ او تاسو ټاکل څو اخر پایلې ده غسو. او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم؟ د حقوق بشر دفتر ته ځتله یا ما په ورک شاپو کې ګډون کړی، زما ناسته ولاړه کړی. خاص اغه باب کارونه کې وو کنه چې په غرب کې ما غسي کارونه نه وو. اول رئیس حقوق بشر مجرم وو، بس یو زنانه کارمند به سوونی ول د خپل خوښي لپاره به یونی ولا، یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم کوم. او تاسو وایئ چې په جمهوریت کې سل چې سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و. صحیح د بعض کارونه و، مثلا په موږ خواندي موږ خزي به مکتب تر له تعلیم به کوله، مثلا د کار حق به لرله، دغه حقونه نه و تر اخیستل شوی. خو بیا هم په زیاتره باندې ډیر فشار و. دې ته دیموکراسي نه وایي. دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه. کچیر مثلا غربیان و غواړي چې خپل دیموکراسي په افغانستان کې تطبیق کړي، دا خو څلوېښت کاله جنگ ده، څلوېښت کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقیږي. هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي، افغانان هغه دیموکراسي غواړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دغه خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
اقلی زرک، تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې ورستیو کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده. هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده. خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده. هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي و محفلونه و ټولنې و مدني ټولنې و او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې و، د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو؟ ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده، نه په یوازې په څو ښارونو کې.
ګوره مخکې څه ما تاسو ته اشاره وکړه کنه، موږ چې کله خپله وظیفه اجرا کړې وظیفه کوله، کله به چې موږ کابل ته تلو، د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول، هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله.
خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم، په خپل ولایت کې موسیږم. زه چې کابل ته ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسې ده، ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي، او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي. د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده، او د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره وقدای اخیستې. که نه تاسې باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تله، خپله به مدرسې ته تله، یا خپله به کورس ته تله، یا به وظیفې ته تله. اوس ښځې هلته چادري لره کړې ده، چادریانې نه سره یې زیاتره که په سلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره وویم ټول ایجابونه اغوندي، ایجابونه مو اغوندي دا رقمې نه اغوندي. مثلا ان ایجاب دې لپاره چې باید هغه د هر شي د سړي پټ وي، که نه هغه رقمې نه دا څه شي ده، دا د خلکو حقونه ده د دوی په مقابل کې.
بله مننه آغلی زیرک. یو دو اوریدونکو هم را سره د واتساپ او د عادي تلیفون لاره وصل دي. یو اوریدونکو برا واخلو، مهرباني ځان راو پیژنه د ازادي راډیو د داز ما حق دی خبرونه ده. مهرباني څوک او له کوم زمو تلیفون کړی؟
قربان سم نوري صاحب سلام تا ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چروغ جوړ به صاحب له حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا د غږ اورم. تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلې مونږ د دیموکراسي په پلمان په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامینو، آیا هغه اوس شته نشته؟ دوی له هغه حقونو برخمن دي که نه دي؟ په دې باندې خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسۍ د دغه تیرو هڅو کومه نتیجه مو اخیستې ده، او اوس هم لرې هغه پرمختګ وینئ؟
الله د خوشاله نوري صاحب ډېره ښایسته موضوع مطرح کړې ده. یو سلام تاسو میلمنو ته وایم. نوري صاحب محترمه، کراسو موږ تاسو فکر وکړو دلته په افغانستان کې. نوري صاحب محترمه، موږ د دیموکراسۍ څخه ښه خاطره ولاکه لرو. کومه تاسو وګورو په افغانستان کې دلته شل کاله دیموکراسۍ حکومت، مثلا د دیموکراسۍ چې ده دلته دغه چې دی خاص خلک توجه نه ورته کوي. میر صاحب محترمه، ځکه دلته اکثره وسید زه په دې باندې مثلا گواہی ورکوم چې مثلا دلته په افغانستان کې د ښځو څه ناڅه حقوق چې دي، مثلا د ښوونځي ده که په انتونونو کې ښوونځي بند شوي دي، مثلا موږ د حکومت سره دغه څه ده. خو دغه چې دی دیموکراسي دلته میر صاحب محترمه تجربه سره په داشلو کال کې ته دغه نتیجه ور نه کړل، نو خاص دغه چې دی خوشحالي ولاکه ورتلو او ښه خاطرې ملاکه زموږ میر صاحب محترمه.
تاسو د کوم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ور سره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې؟ په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي، زورواکي واکونه چلوي. په تیر بیا په هلمند او نورو لرو ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکې غصب شوې وي، د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی ادعا ته چا رسیدګي نه کوله. آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې؟ آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده؟
نورې صاحب محترمه، ډېر ښایسته موضوع ته دې اشاره وکړله. دغه لکه تا چې وویل مثلا د خواخونو واکمن تاسو بهتره معلومات و چې اکثره کسان چې دي څوک د واک پر ګدي باندې ناست و. نورې صاحب محترمه، تر خپله واسه اندازې پورې هغه واویسته واویسته بازي چلېدلې، یعنې په هر واویسته کې زه داسې نه زده توام. نورې صاحب چار ځای به دې واویسته کې درلوده ستا غږ پر یو ځای رسېدی، لیکن اوس چې دي اکثره کسان چې دي اوس هم شکایت کوي. هغه شکایت د چې څه کوي نورې صاحب محترمه، د دغه داوو څخه اکثره کسان چې دي شکایت کوي چې مثلا د چا سره په ځمکې باندې داوا وه، نو بیا چې کله مراجعه قاضي ته کوي یا مثلا لوړپوړو چارواکو ته کوي، دغه داوې چې دي په ډېره مشکله خلاصېږي، یعنې وخت نیسي. او بل چې دي میر صاحب، لکه تا چې اشاره ورته وکړله د غصب واچن، هغه تېر حکومت کې ډېرو کسانو داسې کسان ما لیدلي وو په دې دا باندې چې مثلا ځمکې به لاندې کړي وي، واکداران به زور به درلودي، واویستا بازي به شروع وه. لیکن اوس هغه چې دی حکومت اعلان کړی دی چې مثلا په زرګونو په سواو جریپونه مځکه موږ د غاصبینو څخه برته ترلاسه کړی د حکومتي مځکه، اوس خلک تنه ته خوشاله دي. میر صاحب محترمه، خدای ته تم امید وینو چې په کرا سره به دغه تنه ته مشکلات چې پاتې مثلا لکه د ښوونځي چې مثلا ښوونځي باندې دغه مثال په هانتونونه باندې، خدای ته تم امید وینو او پر حکومت مو دغه غږ دی د افغان په صفات باندې چې دغه تنه ته مشکلات تم توجه وکړي، انشاءالله افغانستان به ګل ګلزار شي.
مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني زن رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
السلام نوري صاحب محترم.
و علیکم سلام څوک او لکم زی
او مننه روغ وسیګه محمد ابي احمدي البته بغلان مې زنګ وله محترم
خبرونه ته خره غلاست د اتل صاحب څرګندونه مو موري دي اتمن تاسو څه وای
او مننه روغ وسیګه البته منو ته سلامونه وایم نوري صاحب دغه ار ټول شي یو څوګر کوم ورسه د دې په ګټه یې نه وره خپه باندې کوي نه هغه ته رښت ورکې یې خلک د سپ دیموکراسي دا مننه لري صاحب هغه د تاسو پرې کې څوک په شا کار نه لري چې باندې ظلمونه کوي یعنی په ټول عمر باید یو سان یا یو رقم یعنی تقریبا د سپ ګر کې چې اختلافي نه نو دیموکراسي خو افغانانو خو تاسو به تر ماده میګل لري تاسو نو کله چې دیموکراسي راغله افغانستان ته نو امریکایانو دوی لونی سو زیاتره د سپ ګر کې چې سيزلو وختای کول په خلکو باندې نو د سپ خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه که څه کوسه ځان لري کول نو اوله چې دا حکومت کرزی صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو اساس ظلمونه شروع سو یعنی خلک به باور ته باندې انول پیسې به تر وخته خلک به باور ته باندې انول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډی زیات نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول کې افغانان زیاتره ناپوه دي یعنی هغه کوم غزینه سره وړاندې شي هغه غزینه نه بد استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي خلق زون الله سره وړي دغه وطن له ګارا مسی نو صاحب ډیر بد خاطري موږ لرو یعنی زیاتره وختو کې به دا بازي خزه مېرمنې سره کارمندان ونیول به کارت یا دفتر ته نو غوډه ډیر خاصونه کول یعنی ته موږ لیدل دغه خوربم کې د شتاست وای نو د څه خاص غرض دی درلود نو دا د یو کلبانه دیموکراسي نو د خلکو په ګر کې څه بد تعبیر وکړو مشکلات زیات شو دیموکراسي خو شایده دیموکراسي د شته نو به بد یو طرف بسوک بوي یعنی تقریبا هغه سره به کوم غرض غرض لري یعنی بد نوم ورکې نه بد نوم نه ده خو منته بل پد نه کړشه نور صاحب محترم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې ده دغه د حق کلمه تاسو په چشکی خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړي چې باید ویل لري کله سره لاندې
دیموکراسي خو ما بل نور صاحب حقونه او بل اګه وګوره شه کو دا مکتب شروع کیږي دا پانتونه پورې له پانتونه شروع کیږي یعنی مدرسې پورې دا ټول عمر یعنی اګای په هغه شې دا یعنی که څوک لوستي په هغه لري هغه د شا کم نه خري چا په بده خبرم نه کی کوشش کی شوشا سره کا پزابي سي نو زیاتره خلک چې ما مختلف دي چې یعنی په دغه شهر نه پیدل اشه راغلی یو نکټګان ته دې بس مشکلات زیات کړو زدا وایم چې خلک اول په ځکه دیموکراسي کې ټول عمر باید د پدې کې خلک باندې مننه روغ وسې
کور ودان چې بغلان مو ټیټ کړو بل بل اوریدونکو نشته دا بیا به هم د بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درزو لکه څنګه چې دوه اوریدونکو او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې په دې برخه کې د دیموکراسي د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلان چې ظاهراً لویدیز پراس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتل چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوري صاحب ستونزه همدغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د دیموکراسۍ یا د دیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وی هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وه او د دیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د دیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو نو دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر زیات حقونه چې محاسبه کړو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د دیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو د هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه
که تاسو پوښتنې ته وکړئ ستا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی؟ هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه، قضیې زر نه فیصله کېدی، فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده. یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی، که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وای چې ګوره ته دغه حقونه لرې، تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي، د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي، واک به مهار یو، ته به واک باندې کنټرول لرې، څوک واک ته راشي څوک رانشي، ته به شفافیت وینې. که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای، ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره. لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي، یا د یو محلي پولیس، یا د یو بل بهرني عملیات، یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي، د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوی. او دا دي نو ځکه چې دلیل یې همدا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه، د افغانانو له کلتور، ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي، د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه. او داسې انګېرل کېدسې دا یو وارد شوی شایدي یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي، د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده. داسې غوټه نشوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې هم شته او په دې قالب کې په دې بڼه تعریف شوي. صرف د لغتونو تفاوت کېدای شي موجود وي، یا د ځینې کوچنیو اختلافاتو مسله کې، نور په مجموع کې دې پدیدې ته چې که هر څومره ووایو نري صاحب چې هېڅ هم ورته ونه شول. یعنې هغه چا چې ادعای کوله چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي، هغوی د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اغلی زیرک، نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په دې مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي، هغه دا ده د ښځو فعاله ونډه، د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمند شوو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډیره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کېږي، یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا، یا له خپله دولتي ادارو لخوا کېږي. د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډیر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربو نه درس نه اخیستل کیږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي؟ په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالان پریږدي چې هغوی ته مرستې ورسوي؟
ما د پلاس خبره واخیسته په دې باندې، خو شنت مثلا د دې مدیات یې ملي ده چې کونل زلزله باندې زیاترې ښځې زیانمنه شوې. دا داسې خویندې مندې دي، موږ اوس هغه امیدوارې وي، هغه یعنې د هغو ژوند ختم شو، ولې په دې نارینه ډاکتران هغو ته هغو سره همکاري نه شوی کوی، او ښځینه ډاکترانې یا نرسان یا قبلګانې موږ نه لرله. په دغه حصه کې موږ د فعلي حکومت ته دا خواهش کوو، که په وزر وي، که په زارۍ وي، شخصا زه خپله یو کور په صفت، یو مور په صفت، یا مثلا یو فعال په صفت باندې د دوی نه موږ دا خواهش کوو چې ګوره دوی چې دا کارونه کوي، که یې دا اقدامونه چې دوی کوي، دا موږ وطن نور هم د خرابي په مخه روان ده.
کنه دوی په دا خپېږي مثلا ګوره چې موږ او تاسو وګوره د دوی مشران لورانې په ټول خارج کې تعلیمونه کوي ټولې سرتور سر ګرځي ټولې د پتلونو سره ګرځي یو ورته مدم کوم شرط نشته خو په افغانستان کې په افغانانو باندې دا ظلم اوس ویلن دوی جاری کړی ده کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپل ویني خو دا خو چې نه ده د یو مرد په دوه ګوتو نه پټیږي دوی یاري وایي یو یو ښځه لرله اوس یار اري وایي و دوه د دې ښځې یو کې تعلیم یافته دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي که چیرې موږ نه وو زموږ حکومت نه وو زموږ ښځې به تعلیم یافته وي بیا به موږ ته کار کوي موږ ته به ګټه کوي دوی په خپله ګټه باندې خپېږي خو دا هسې به د یار چا تحریک وي یا د بل چا لاسوهنه وي څه مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغسې ظلم تاسو وکړئ دغسې ستم وکړئ په خوندو باندې که چیرې مثلا په افغانستان کې یوه ښځه تعلیم یافته کېږي د هغې ټول کور تعلیم یافته کېږي دوی خو په دې باندې خپېږي
خو هغلی زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي
نه نه هېڅ نه ده خوندي په فلنۍ په داخلي شرایطو کې هېڅ نه ده خوندي ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده زه یو مثال تاسو در کوم یوه ښځه دا کونډه ده هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بتله یو ارګان کې به یې وظیفه کوله معاش به یې اخیسته هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله د هغې نه اوس هغه حق اخیستی ده هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشروع له لارې نه خپل عایل ته نفقه پیدا کوي دا خو د ښځې عزت خوندي نه شو مثلا د تعلیم حق تر اخیستی د کار حق تر اخیستی د صلاحیت حق تر اخیستی دا
تاسو په ولس کې ژوند کوي دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوي ولس مطرح کوي په دغه شکل
دا ټول ولس هغه مطرح کوي ټول ولس هغه غواړي تاسو د دې مېرمن خپل دغه غواړي ولی په دې چې موږ خپل ولایت کې ژوند کوو د دغه خلکو سره مناسب پاسه دا تاسو د دې مېرمن دغه غواړي اته تاسو باور وکړئ چې دوی من دي دوی خواندي دوی مېرمنې مکتویلې دي چې کاش کې د دې تعلیم اجازه دوی ورکړي موږ غواړو چې تعلیم وکړو موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي موږ غواړو چې کار وکړو اته د دوی فامیلونه دا تقاضا لري
مننه غلی زیرک یو اوریدونکو بل هم ده د برواخلو بیا به هم دی بحث دوام ورکوم مېرمنې ځان راو پیژنې څوک د ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه اوري مېرمنې بلې ځان راو پیژنې لکوم زم تماس نیولای بلې مهرباني ځان راو پیژنې لکوم زموږ تماس نیولې د ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه د پژوندۍ بڼه خپريږي مهرباني ستاسو غږ خپريږي دا اوس این حق من است برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود چی فکر میکنین که آلا هم از امو حق حقوق بهرمند هستید؟
نه والا نه چه نه حق هست نه حقوق هست بسار مشکلات هست بسار هست
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
در چی مورد هست مال یه چیزی چیزی که کدام چیزی کاری نیست که کار کنن شاسر یا کدام مرد کار کنن هم چیزی حق حقوق که در دست بیارن برای هیچ یعنی چیزی نیست
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان از مسئولین هم یک که بسیار خوشمند است که از مسئولین که یک چیزی نشارات بکنن یک چیزی بسیارتارا با اوناس بر مردم یک چیزی کاری یک چیزی قریبی پیدا کنن
بله در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلو رفتنش به کار گرفته شده باشه؟
مثلا مکتب
تحصیلات عالی مکتب بله از صنف 6 به بالا
آه نه فعلا خوده میرن مکتب میرن به سابقه 12-13 سال هستن میرن مکتب میرن از پنشهر مسوقت میرن
خب بسیار خوب تشکر یک جهان که زنگ زدین ده برنامه اشتراک کردین دیر مننه قدر منو آوریدون کو ده ازادی رادیو ده دازما حق ده خبرونه ده پجونده بنا خبریگی ده خبرونه تمو ده خزو ده حقون و فعال نارگل زیرک و ده غراز سیاسی شنون که قریب رحمان شهاب امیل مکری دی شهاب سبتاستو ده درزو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د دازما حق د خبرونه سره تړلې موضوع ده د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله ډیره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره نړیوال بیا هم پر دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټول بشري حقوقو ته غاړه کیږي. خو د طالبان حکومت هغه وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړی دي د شریعت په چوکاټ کې. د دوړو ترمنز ترنن پوری واټن زیاتې کته هم ډیپلوماټیک اړیکې د زینو هیوادونو ترمنز ټینګې شوې دي. طالبان حکومت ډیپلوماټان په بارنیو هیوادونو کې فعال دي، خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده، افغانستان د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده، او دغه راز نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به هم داسې دوام وکړي که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او به سندرو صاحب پوښتنه ما ته راځي.
تاسو ته بلې مهرباني.
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلي د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپله نمایندګي ولري، خپل غږ ولري. دا خپله د انسانانو یو حق دی، او که دا حق د دوی نه په دې فلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته، دا بیا د پوښتنې یو بله پوښتنه ده. نو افغانانو خو 30 میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي، ښایي مخالف وي. نو یو غږ خو باید موجود وي، او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره د سپرغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس وي، او هغوی خپلې غوښتنې، پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریځ باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنۍ او حکمانو ته. ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده، او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پېښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي، هغه انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغسې دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پېښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا د دې ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي، یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد یې دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم، یو میکانیزم دی. د دې ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي، هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته، یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثره نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه. او په کار دا ده چې حداقل خلک غږ پورته کړي، او طرفین د هغوی د حق د اعادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیر مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک، تاسو هم دا ورستی خبری وکړی، ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل ورستی شی بوت نږدې شوی ده. د دغه وسنی وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقوقو موضوع را برسره کیږي، په تیر بیا د خزو د کار، د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغه سي غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړي، آیا خوشبین یاست چې دا به بل اخر نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي؟ په تیر بیا د خزو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسیږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله، مهرباني. و
زما خواهش دا ده جامعه جهانی یا د ملل متحد مثل رښتینی ګام واخلي د افغانانو په حق، خصوصا د افغانانو د ښځو په حق کې. ولې پدی سي د افغانانو ښځو؟
بله، اغلی زیرک، ستاسو غږ قطع شو. بله، مهرباني. ستاسو که زما غږ اوري، مهرباني. بله، ګمانم چې
هغه هیواد شاته پاتې کیږي.
بله، یعنی
اوونو دغه هغه هیواد یې
یعنی تاسو وایئ چې کچېری په یو ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه په عملی ژوند کې له ونډې بې برخه وي، هغه ټولنه وده نه کوي؟
بالکل، وګوره دی او لا.
بله، تاسو په عین وخت کې ګمانم چې بل چا سره هم خبرې کوئ. بله، اغلی زیرک، ګمانم چې
باندې د خپل کار مسؤلیت چې کوم تعلیم یافته هغه ټول پر تعلیم یافته
خوی موږ د فیلی حکومت دا خواهش ده چې بس دغه کوم زیل چې دوی اخیستې د افغانانو ښځې په مقابل کې د خوراک لیاز باندې دغه پرېږدي، او افغانان دومره غیرت لري، دومره عزت لري چې هغه غربي حقوق غواړي نه، د ایجاب شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپله وظیفه وکړي، د شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي، د دوی لوران تعلیم یافته شي، یعنی هیڅوک خپله بې ایجابي نه غواړي. ولې په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې د هغې ایمان نه وي، د هغې ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو که نه بیا چې دغه بهرنیان ورسره همکار شي، او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خوندې چې په خارج کې د دوی اجازت خو بس الله دې خپل دربار نه رحم وکړي، خدای دې د دوی په زړه کې رحم وکړي چې دغه دې
مننه. اواز مو پری کېږي اوریدونکو سم نه شي اوریدلای، به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک سیاسي شنونکو قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي.
Shut up. رالیز گیر وی داد چادی وی وی در وش رالیز گیر وی داد چادی وی وی ای سبحان وای بس ولم راش جانا وای بس ولم راش جانا What's up?